سلامونه او نیکی هیله قدرمنو او ریدونکو د جیوار رادیو تلویزیون خبری خبرونه ده. تاسو قربانی یو زمونه زه شهید
او زه نصر کاکر.
نن د سه شنبه یا نه ورځ کال 2023 د جنوري د میاشتې نهمه نیټه ده. وخت شوی دی دا مهال په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې، او دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. لومړی هم ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان د دفاع وزیر خرم دستگیر خان ویلی پاکستان له امریکا سره د استخباراتو او دفاع په څانګو کې خپل مرستې ځنډولې دي، خو د مځکنیو او هوایي لارو اسانتیاوی بیرته نه دي اخیستي، خو اسلام آباد کې د امریکا سفارت د دې ردونه کړې.
ملي لوري ته د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د هیواد په پالیسۍ هم نیوکې کړي دي، او ویلي دي په دې فکر کول پکار دي چې صرف د پاکستان لپاره ولې ټوله نړۍ بدله ژبه کاروي. او د دې تر څنګ نواز شریف ویلي دي چې پاکستان ته لومړی په خپل ګریوان کې قتل پکار دي.
او د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثنا الله زهری د مخالفو ګوندونو لخوا د بې باورۍ له تحریک وروسته استعفا ورکړې ده. نن هلته ویالتي اسمبلی ته نږدې یوه ځانمرګي برید کې د پولیسو څلور عسکرو په ګډون شپږ کسان وژل سوي، او تحریک طالبان پاکستان د پیښې پر غاړه اخیستې.
په خبرونه کې دا او یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګري پاتې شئ.
د وایس اف امریکا جو ریډیو او ټلویزیون د خبرونې ته یوه بیا هم شراغلسته. په خبرونه کې لومړی مو پام راګرځو د پاکستان څخه یو ریپورت ولوري ته، چیرې چې پوجي چارواکو د امریکا لخوا په پاکستان باندې د مرستو درولو په خبرګون کې د ترګری په ضد روانه جګړه کې له امریکا سره د استخباراتي معلوماتو راکړه او ورکړه ځنډولې ده. د پاکستان د دفاع وزیر خرم دستگیر خان یو سیمینار ته د وینا په مهال ویلي چې پاکستان تر اوسه پورې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته ځکني او هوایی لاری ندی تړلی، خو په دې اړه پریکړه به په یو مناسب وخت تر سره سی. خو په اسلام آباد کې د امریکا سفارت دغه اداګانې رد کړي دي چې پاکستان امریکا ته پوجي او استخباراتي اړیکې ځنډولې دي. تفصیل راکوي اورنګزیب خان له اسلام آباد په دې رپورت کې.
په اسلام آباد کې د امریکای سفارتخانه د دې خبرې تردید کړی چې پاکستان د امریکای سره استخباراتي او پوځي همکاري ځنډولې ده. د سفارتخانه ترجمان ریچارډ سنلسر وای دوی د ځنډ په اړه رسمي مطلب نه دی ترلاسه کړی. د سفارتخانه د تردید نه وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر خرم دستگیر خان ویلی وو پاکستان امریکا سره د استخباراتو او دفاع په څانګو کې خپل مرستې ځنډولې دي.
انټيليجنس کوآپریشن اند ډیفنس کوآپریشن ویچ وی هاف سسپندډ.
امریکا سره دفاع او انټيليجنس په لړ کې پاکستان خپل مرستې ځنډولې دي، او تر اوسه افغانستان کې اتحادي ځواکونو لپاره هوایی او ځمکني لارې نه دي تړلې، او د دې تړلو فیصله به پاکستان په مناسب وخت کوي.
د نهه په ورځ پایتخت اسلام آباد کې به دستوري ته په وینا کې د دفاع وزیر اویل وخت راغلی دی چې دواړه هیوادونه په خلاص مټ او په ډاګیز ډول په ټولو چارو پاکې خبرې وکړي. خاغلی دستگیر زیاتوي د وړاندې تک خبرې په ګواښونو مولتونو ورکولو او د مرستو په ځنډولو نه کیږي. د ګل په ورځ د امریکې د دفاع وزارت یا پینټاګان ویلي پاکستان ته دا خبره رسولې ده چې کچاري غواړي د میلیونونو ډالرو امریکایي امداد بیرته ترلاسه کړي، نو کوټلي ګامونه دی واخلي. د دغه ګامونو تفصیل لا نه دی وړاندې شوی. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د نوي کال په سهار په خپل وړومبي ټویټ پیغام کې ویلي وو امریکای پاکستان ته په تیرو 1400 کلونو کې 3.3 ارب ډالر ورکړي، خو په بدل کې پاکستان د دروغ او درغلین سیوایس ندی ورکړي. د دې ورستو امریکای پاکستان ته پوځي امداد وزنډولو. پاکستان وای امریکا په افغانستان کې د خپل ناکامۍ ذمہواری په پاکستان ورچوي. په کال 2010 کې د پاکستان په مومندو قبایلی سیمه کې د فوز په سلالا چیک پوسټ د نیټو د حادثاتي حمله او په دې کې د ګڼ شمیر پاکستانی عسکرو د وجل کېدو وروسته پاکستان افغانستان ته د امریکې د رصد لارې وتړلې. دغه لار پاکستان نه د امریکې د بخښنې غوښتو وروسته پرانستل شوه. په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونو ته د رصد لپاره د پاکستان لاره تر ټولو ارزانه او محفوظه ګڼل کېږي. د دین علاوه د مرکزی اشیا لارې هم شته، خو دغه لارې د روس په خوا کې تیریږي او ګرانې هم دي. د دین علاوه په موجوده وخت کې د امریکای او روس په تعلقاتو کې تاوتریخوالی هم موجود دي. په وروستیو ورځو کې د امریکایي چارواکو بیانونه سرګندوي چې د پاکستان په دریس کې بدلون لیدل غواړي. د اتوار پورز د امریکای سی بی اس ټلویزیون سره مرکه کې د امریکای د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر مایک پمپیو وویل صدر دا خبره ډیره واضحه کړې ده چې پاکستان ته پکار دی چې هغه ترهګرو ته د نور د پناه ځایونه نه ورکوي چې امریکای ته خطر راولاړوي. خو پاکستان تل دغه ډول تورونه ردوي او وایي په خپله خاوره د ترهګرو په ضد کوټلي ګامونه پورته کړي دي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
رنو عزت من اوریدون کاولیدون کو خبرونه دوام لري. تاسو از موږ د همکار بختور شاپ راپور کې واوریدل چې د پاکستان د دفاع وزیر خرم دستگیر ویل دي چې د امریکا سره خپل استخباراتي او د دې ترڅنګ د دفاع په څنګه کې کومې چارې چې وی همکاري وی هغه ځندول دي. په دې حق لغواړو چې تاسو سره سیډنه هم شریک کړو چې د مهال از موږ په استودیو کې زموږ همکار پیر زوبه شاسه ملګری شوی دی. سړی مشي په خیر راغلی. پیر صاحب، څنګه چې تاسو هم واوریدل چې پاکستان دا مهال غواړي چې په خپل استخباراتي او د دې ترڅنګ دفاعي څانګو کې کوم چې همکاري د امریکا سره کولی هغه وځنډوي، آیا پاکستان تر دې حده تللی شي او که څنګه؟
نو ما نه ده خیال چې پاکستان به دغه حد پورې ځي. دا یو سیاسي بیان ده او زموږ کوم فوج بیان کومه خبره کړې وه هغه وایي چې موږ اوس ملګري یو او موږ مرسته کوو لګیا یو. او خدا دا سشکاری چې کوم سیاسی حکومت چې دا موږ ته یاد وي سیاسي حکومت افغانستان پالیسی شي هند او امریکای سره چې کوم تعلق تا په دغه شی دوی اس کردار نوي خو اوس دوی را مخشه سوي دي او دا چې کوم سیاسي ملبده دوی په ځان دا راواچوله خو دا اول وار بنوي او دوی چې کوم څنګه په ریپورت شوی چې سفارتخانه د تردید کړای دا یو شای هنه ده بند سوای پاکستان په 2011 شه بند کړی او په اخ ټایم امریکای بیا نور لارې غشتلو کوشش کړای وو. خدا به یاد ساتو چې په اخ ټایم امریکای ډیر زیات ځواکونه په افغانستان شې نو هغه دوی چې کومه خرڅه کړې ده په هوایی چې پاکستان فرض کړه زمینی لارې بند کړي او دوی په وستی شیا په ترو راځي نو هغه ډیره خرڅه کړې ده. اوس امریکای یا د نیټو دومره ځواکونه نشته او دلته خلک دا وایي چې کوم پیسې تاسو پاکستان ته ورکوي دا یو بلین ډالر دا پاکستان ته مو ورکوي دا په دغ مصرف کوي چې دا کومه خرچه کیږي پاکستان کا فرض کلارې بند کی او پاکستان کلارې بند کی نو دا به یو قسم جنگ اعلان به یو قسم تعلق ختمولو اعلان به وي. امریکا چې کوم امداد بند کړای دا هغه دوی ورته وایي چې موږ خاص ګامونه تاسو نه غواړو او هغه دا دي چې طالبان حکانی شبکه خپل خاورې نه وباسي چې افغانستان شه دوی تر هرګرې نه کوي او چې کوم امداد دا دوی وایي چې موږ بیا ور شروع کوو که فرض که پاکستان دا خبرې ومنلې. او ما په خیال دا یو سیاسي بیان ده پاکستان که فرض که دا وکړو دا به جنگ اعلاني پاکستان معیشت په دغه ټایم دغه پوزیشن شه نه ده نه چین دغه مرسته کولای سي نه روس ته اسلحه ورکولای سي او بل آی ایم ایف ورلد بینک او نور داسې چې کوم اقتصادي ادارې دي په هغه چې کوم امریکای اثر دا کاغه امریکای اثر استعمال کړی پاکستان په خلاف نو پاکستان به بیا ډېر مسلې شوي. نو زه هم چې د هټ پورې مونږ چې دا یو سیاسي بیان ورکوي خلکو ته دا شی چې موږ امریکای ته درېږو خو چې کوم حقیقت دا غدا ده چې پاکستان باندې تورونه زیات دي فشار پی ډېر ده او پاکستان که فرض کوم رسته ونه کړه امریکای سره نو حالات به نور هم ورته خراب شي.
پیر صاحب، که د پاکستان دغه بیان یا د دې ترڅنګ دا په عملی کارم داسې وشي نو آیا له دې څخه به په ترهګرۍ پر ضد چې کوم مبارزه روان ده هغې کې هغې باندې څه منفي اغېز وکړي او که څنګه؟
جی، کومه مبارزه اوس روانه ده هغه پاکستان دا وایي چې موږ په خاورې کوم منظم دوی نسته او اوس دوی دا شای په افغان چې کوم ماجر دی په پاکستان شپه غوښ اړه یا غوی دا وایي چې فرض ک دوی شه داسې خلک زی راځي دوی سره تعلق تا کدی مو جو باسو نو دا هم یو سیاسي چال د په افغانستان فشار چول غواړي بل په امریکای ته یو جواز وایي چې ګوره موږ نه دي ساتلی خدا افغان تاسو دل تراوست دي ک دا کډوال دوی لری کوي نو کډوال کلر کل په افغانستان په دغه ټایم دا پوزیشن څنګه چې دا دوه دوه نیم لکه خلک وزغمي نو دا بیا او بل چې کوم مبارزه ده په پاکستان شما اوس سیکولر اتلانو الیکشن په چکوال شوسوي نو اخ شه یو جماعت دا وال چې کوم یو سیاسي پارټي جوړ کړ دا هغه کسه الیکشن کوي بل سر ته موږ ګورو حافظ سعید کله عام ګرځي هغه باندې لس ملیون ډالر انعام ده دغه نه بعد موږ ګورو صوفي محمد پرون خلاص کړای نو دا هغه نه مخشه احسان الله احسان سو هغه نه مخشه نور کسان سو چې کوم ته په کارو چې سزا ملاوه صوفي هغه سوای چکم د طالبانو د سوات ویاند وو هغه اوس پورې سزا نه ورکړل شوی نو چکم مبارزه ده هغه شی په پاکستان او مزید فشار چېږي پاکستان باندې او مزید دوی دا وایي چې په دغه ټایم چې امریکا وسوای چې دا غټل واړي او سرنګ صدر ترامپ ویلو کوم رستم وکړه خو پاکستان ته ګټي دي او کوم رستم نو وکړ نو تاوان ده نو دا تاوان به زیاتېږي او چکم ترهرګری ده ترهرګری په پاکستان شه اوس هشتا نن په کوټه شش پښ پولیس والام رسوي دي دغه نه علاوه په پښتونخوا سه په قبایلو سیمو شه هر دوه ورځ مړی کیږي او کیږي نو پاکستان چې کله پورې دیش او بد طالب دیش او بد ترهګر تفریق نوی بند کړای کله پورې هغه کسان چې کوم امریکای ته هند ته افغانستان ته مطلوب دي دای حل نه کړی نو پاکستان چې کوم دریز ده د ایچوک ناروي لګیا ده
ډیره مننه پیر صاحب تاسو دغه تفصيلات ورکول
څه ډیره مننه
VOA دیوا بی طرفه کرا تولا رښتینی باوري خبرونه ورکوي ټوئیټر @VOA دیوا فیسبوک VOA دیوا
د وایس اف امریکا جبرجیو او ټلویزیون د کډرمن اوردونکو خبرونه لا دوام لري او سهم یو بل ریپورت ولوري تاسو په امرا ګرځو چې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف د هیواد په تګلارو نیوکې کړې دی او ویل دي چې په دې اړه فکر پکار دی چې د پاکستان لپاره ولی په ټوله نړۍ کې بدله ژبه کارول کیږي نواز شریف ویلي پاکستان ته په خپل ګریوان کې هم قتل پکار دی ارشد حسین نور تفصیل له اسلام آباد په دې ریپورت کې راکوي
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او په مرکز کې د واکمن مسلم لیگ نون ګون مشر میاں نواز شریف ویلي چې د امریکای د صدر د پاکستان سره د سپکاوی نه ډک چلند د زغملو وړ نه دی او کو په حقیقت کې د پاکستان بیزتی شوی وي نو باید چې هغه علتونه ولټول شي د کم لقبل چې په پاکستان دغه تورونه لګي د نهه پرز اسلام آباد کې د وکیلانو یوې دستوري ته د خطاب په وخت د خاغلی میاں نواز شریف وینا وک کال 1901 اویایم کې د مشرقي پاکستان مشرانو ته خپل سیاسي او جمهوریتي حقونه ورکړل شوی وي نو بنگلاديش په نه جوړې دو او بیا چې کله بنگلاديش جدا شو نو د هغې د علتونو معلومولو لپاره حمود الرحمن کمیشن جوړ شو خو د هغه کمیشن په وړاندې زونه هم د پاکستان مشرانو غوږ اونګرو هغه زیاته کړه نن چې د پاکستان کم حال دی هغه ټولو تخکاره دی او د امریکای د صدر ډونالد ټرمپ لخوا چې د پاکستان په باب له کم بیانونه راضي یو عزتدار ملک هم دغه شان نیوکی تورو او د سپکاوی نه ډک چلن نشي زغملي
انسلټینګ لانګویج اوس کی ہیومیلیٹ ہوئے ہیں بہت اس سے اور اگر ہم واقعی ہیومیلیٹ ہوئے ہیں تو ہمیں اس وجہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمارے اس خطے میں اور بھی ملک رہتے ہیں میرے خیال ہے کہ آج صرف ہم اس ریجن میں چاہے وہ ساؤتھ ایشیا ہے چاہے وہ خطہ سینٹرل ایشیا ساؤتھ ایشیا اس پورے خطے میں یا پوری دنیا بھی اگر آپ کہہ لیں تو واحد ملک ہمیں جو اس طرح کے الفاظ اس کو سننے پڑ رہے ہیں اور اس کے باوجود ہم اپنا جو ہے وہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے کو تیار ہی نہیں کہ یہ نوبت آئی کیسے وجوہات ہمارے سامنے دیوار پر لکھی ہوئی ہیں ہم جانتے ہیں کہ پچھلے 70 سالوں سے ہماری تاریخ اپنی
ہغوائی دا ٹرمپ بیان دا بیزت ہے اور سپکاوی نہ ڈک دے اور کواقیتن دا پاکستان بیزتی شوی وی نو بای چمنگ ہغا الٹونا او لٹو او زما پا خیال نن چی سمرا پا دے دا غور ضرورت تے مخ کے نو پسویلی او منزنی ایشیا کے نور حیوادونا ہمشتا خنن یوازی دا پاکستان لپارا دا غشان جبا کارولی کی گی او دا دے ہر سبا وجود منگ پا خپل گریوان کی کتلو تا تیار نیو نوملی یوزل بیا دا عدالت پر زد خپل نیوکی تکرار کلی او ویویل چی پا پاکستان کی لادا سے عدالتونا ندی جوڑ شوی چی دا یو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر پر زد مقدمہ اچلوی
جو مارشل ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں جن پہ مقدمے بھی بنتے ہیں تو آج تک ایسی عدالت کوئی مارز وجود ہی میں نہیں آئی جو ان کا ٹرائل کر سکے
ہغوائی دا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر پر زد مقدمے ہم جوڑے گی خطرو سپورے پا پاکستان کی دا سے عدالت لا ندی جوڑ شوی چی دا یو ڈکٹیٹر نہ تپوس اکڑی او پا ہغا مقدمہ اچلوی دا پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دا امریکی دا صدر لخوا دا پاکستان پا حق لا تورونو باندی دا بیان یو دا سی وقت ورکلی چی دا پاکستان او امریکی ترمینز تعلقات دا تاریخ لاندینے کچی تراغلی او امریکا پا پاکستان باندی ترہگرو تا دا پنا ورکولو تورون لگوی او پرون هم دا امریکی دا دفاع محکمی ویلو امریکا غالی چی پاکستان پا خپل خورا پٹ ترہگرو پر زد غس او کوٹلی عملیات اکڑی ارشد حسین وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو اسلام آباد
ز چیوا خزیم
زمانم طاہرہ دے او زیو سماجی کارکنے
زمانم شازی اورنگزیب خان دے او ز سیاست مدارے
تعلیم زما حق دے
زین گلان کراچی کے اسی گم او سبق ہم کراچی کے ویما
زمانم کاملہ خان میاں خیل دے تخبل زون تول مقصد می مرمنو بس سیاست کیا چولے دے
زمانم ڈاکٹر زہرہ دے او ز ہسپتال کی کارکن
ز تخبل خخی د جون حقدار یم
زمانم زہرا شاہ دے زفہ کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی زلی کو
ز د نوی زمانے تکڑا پختنه یم ز بی بی شیرین یم
عزت من اولیدونکو دا محل یو بل مهم راپور ولورې ته زور چې په پیښور کې د امنیتی اوزا او د دې ترڅنګ په سیاسي پالیسۍ باندې د پاکستان په دې کې د تګلارې کې بدلون راوستلو په حق له هم خبرې اترې شوې دي. یو سیمینار چې د پروګرسیو ډیموکراتیک الاینس لخوا تیار شوی و په دې کې څېړنکارانو د دې ترڅنګ خبریالانو هم ګډون درلودو. نور تفصیلات یې سدي دغه ټول په دغه ویډیوي راپور کې مود
د فکری بحث او د امریکا او پاکستان ترمنځ مخ په زیاتیدونکو تاوتریخوالي رڼا کې دغه مذاکره پروګرسیو ډیموکراتیک الاینس یا مترقی جمهوری اتحاد را جوړه کړې وه چې پکې پوهانو سیاسي مبارزینو او خبریالانو د امریکا او پاکستان ترمنځ د سفارتي امنیتی او اقتصادي اړیکو تاریخي جاج واغستو او دای کې اکثر ویل دا اړیکې همیشه د امریکا په ګټه او د پاکستان د ولس په تاوان پاتې شوې دي، خو فائدې صرف د پاکستان واکدارانو یا وی مخصوصي ډلې پورته کړې ده او پاکستان کله هم د خپل ولس ګټه کې نه دی بریالی شوی. لکه د نېشنل پارټۍ پښتونخوا صدر مختار باچا چې ډیوه راډیو ټي وي ته وایي دا مفکوره به اوس بدلول په کار وي او داسې تګلاره چې د ټولو په ګټه وي
او هغه د اگزیسټنس د پیسفل کو اگزیسټنس پر امن بقائے ہم پلار بارے تک دا مستقبل دا ڈیولپمنٹ پلار تک دا نوی پیراڈائم بانے منگل تک لازمی شوی ہے. نئے واضح دا چھے ٹرمپ زمان خلاف دا خبر تر اکڑے دنیا زمان مخالف تا زمان خبر چاو نمان اللہ زمان خبر سکھ نمانی نو چھے نمانی نو سک گڑ بڑ دل تکی ہومشتر ہے او آگا گڑ بڑ بھائی چھے منگا ایڈریس کو او موږ د نوې سر نه په یو نوی تصور لاندې د پاکستان د ډیولپمنټ او د مخکې تک لپاره سوچ وکړو.
دغه پوهان ویل د نړۍ د هیوادونو ترمنځ اړیکې په جذباتو نه بلکې په اقتصادي ګټو جوړیږي او موږ له هم بکار دي چې د نږدې ګاونډیانو او نړیوالو طاقتونو د ګټو خیال وساتو او هغه هم زموږ د مفاداتو احترام وکړي او دا په جنگونو نه بلکې په سفارتي تعلقاتو او خبرو اترو کېږي. لکه پروفیسر ډاکټر سرفراز چې وایي کدا سي اونښول نو ټوله منطقه به اړیګړی سره مخ شي.
افغانستان، پاکستان حکومت، امریکا، پاکستان او پاکستان او هند دا ټول بغیر شرط نه مذاکرات شروع کی او د نوي کال کې د کم ددی آپس کې مفادات دی هغه یو بل تخکارا کی دي چې زمونږ دا مفادات دي او دې کې لائن بنک رس کوي او هغه د یو بل مفادات لحاظ وکړي او هغه سره سره چې دې علاقې کې دا تفاوت چې ددی مفاداتو کې هغه کمول ترتا راولی او میوچل مفادات چې دی هغه وړاندې کی کنی بل را نشتا دلته جنگ تکلیف بدامنی او خون خرابه ده.
خو خبریال اکیل یوسفزی بیا ویره سرګندۍ چې منطقه کې کم حالات روان دي داغې نه داسې بریښي چې تاوتریخوالي کې به اضافه وشي خو تاوان به زیاتره د پاکستان پښتنو ته رسي.
د چین، د امریکې او د روس چې د یو بل سره کم کلیش دی، د ایران او د سعودي عرب چې کم کلیش دی، د پاکستان او د هندوستان چې کم کلیش دی، د دې ټولو کلیشز هغه دغه چې کم دی نتیجه موږ ته ښکاري چې په 2013 کې به د یو محدود یا د یو خطرناک جنگ په شکل کې موږ ته راځي او دغه ټولو خطرناک خبره چې پښتنو ته دغه احساس نشته، پښتون لیډرشپ ته، انټیلیجنس ته دغه احساس نشته، هغه دا چې د ټولو د پراکسیز مرکز چې کوم دی کنه خشاک چې موږ پښتو کې وایو د بدقسمتۍ نه هغه یا پښتون بیلټ یا پښتانه ای.
او د مذاکرې ګډونوالو په دې زور اچولو چې باید پښتانه سیاستمدار د فکر خاوندان او سیډونکو لیکوالان د کره معلوماتو په اساس خپل علم کې اضافه وکړي او کام ته دغه علم رڼا کې نوې د بقا مفاداتو او سولې لارو ښایي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، ټی وی پېښور.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ټلویزیون د کډرمن اوریدونکو او سمزو د پاکستان نه آرامه بلوچستان ایالت ولوري ته چیرې چې د ایالتي اسمبلی سره نږدې په یو ځان مرګ برید کې چارواکي وایي چې د څلور پولیس عسکرو په ګډون شپږ کسان وژل سوي او یو شمیر نور ژوبل دي. دا چاودنه په داسې حال کې سوي چې په نږدې په ایالتي اسمبلی کې غړي او د سیمه خلک د دې لپاره غونډ سیو چې د اعلی وزیر په ضد د بې باورۍ په تحریک باندې بحث وکړي، خو ورسره هم دغه غونډه بیا وځډول شوه. د پولیس چارواکي وایي چې شای د ځان مرګي بریدګر هدف ایالتي اسمبلی پورې ځان رسولو. تفصیل راکوي حمید سمسور په دې رپورت کې.
چارواکی دغه چاودنه نن ماښام د بلوچستان اسمبلی له ودانۍ څخه د 300 ګامه په واټن باندې پر جی پی او چوک باندې د پولیسو پر ټرک باندې تر سره سواله چې نږدې یو د مسافر بس هم د دې تر اغیز لاندې رالی. د کوټ شار د پولیسو سی سی پی او ته دغه پیش په خلای وکړي. ټپیان سوي کسانې په سملاسي ډول باندې سیول هسپتال ته یوړل. د سنډې من هسپتال میډیکل سپرډنټ ډاکټر شاه جهان پانیزی وویل چې د څلورو پولیسو په شمول باندې شپږتنه وژل سوي دي.
پدې کې شپږ ډډ باندې د څلور پولیسو والا دي، دوه راګیر دي او ول زخمیان دي.
په زخمیانو کې پولیس سودي
دغه څه صحیح نه سم شو، ولې دې لګیا دي فرست ایډ
د سیریس زخمیانو تعداد څو دي؟
مطلب د ښکا شدید نه دي، دوی د ریکور کول ډاکټرانو سره ډاکټرانو کې پر لګیا دي.
وژل سوی پولیس د بلوچستان کانسټبلری سره اړیکې لري. د لومړی معلوماتو لمخه دا ځانوژونکی برید دی چې پر موټرسایکل باندې ترسره سوی دی چې دوی هڅه کوله چې د بلوچستان اسمبلی ته ځان ورسوي، خو پولیسو تر اوسه مهاله پوری د دې پخلای لانه دی کړی. دا چاودنه پر داسې مهال ترسره سواله چې د بلوچستان اسمبلی د ودانۍ په شاوخوا کې سخت امنیتي ګامونه اخیستل سوي وو. په بلوچستان اسمبلی کې نن د سردار سناولا زیری د بې باورۍ د تیریک پاک لبند یو مهم غونډه روانه وله. د اسمبلی تر غونډې لمخه سردار سناولا زیری له خپل منصب څخه استعفا ورکړله. بیا سپیکری د اسمبلی دغه غونډه وځنډوله. د اسمبلی غړي لا په ودانۍ کې دننه وو چې دا چاودنه وسوله. پر روان کال کې په بلوچستان کې دا دریم برید دی چې ترسره کیږي. تر دې لمخه په چمن کې بیا د کوټي د بلیلی کسټم سره نږدې د اپسی پر چیک پوسټ باندې بریدونه تر سره سوی وو. په سملاسي ډول باندې د نننۍ پیښې مسؤلیت چا په سر نه دی اخیستی. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د دغې پیښې په کلکو ټکو کې غندنه وکړله. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د ډیوا رادیو او ټلویزیون خبری خپرونه دوام لري. قدرمن اوریدونکو، زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثناء الله زهري د مخالفه ګوندونو لخوا د بې باورۍ له تحریک وروسته استعفا ورکړې ده. او د دې ترڅنګ څېړونکي وایي چې هغه ایالت کې سیاسي کړکیچ د سینټ په انتخاباتو باندې هم منفي اغیز کولی شي. نور تفصیلات یې تاسو ته وړاندې کوي د کوټې څخه د ډیوا رادیو خبریال حمید سمسور په خپل راپور کې.
د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثناء الله زهري د دپزد باندې د بې باورۍ د تیریک تر وړاندې کېدو لږ سات لمخه د خپل منصب څخه استعفا ورکړله. اعلی وزیر د بلوچستان د گورنر کور ته ورغلی، له ده سره ولیدل او بیا یې خپله استعفا وړاندې کړله. سردار ثناء الله زهري په خپله استعفا کې لیکلي دي چې ده د اساسي قانون 130 د اتمې مادې لاندې له خپل منصب څخه استعفا ورکوي. سردار ثناء الله زهري وویل چې زما یو څو ملګرو پر ما باندې بې باوري څرګنده کړې وله. د دوی د تشویش د لرې کولو لپاره ما ته کال وکړی خو بریالی نسولم. ده پر مخ زیاته کړله چې زه محسوسوم چې د اسمبلۍ یو شمېر غړي له ما څخه ډاډه نه دي. هم له دغه سببه اوس زه په زوره باندې پر دوی باندې خپل ځان تپول نه غواړم. د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزي د استعفا منظوره کړله او د نور کاروایی لپاره د بلوچستان اسمبلی سپیکری او چیف سیکرټری ته ستانه کړله. سردار ثناء الله زهري دغه ګام له هغه وروسته واخیستی کله چې تېره ورځ وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی دلته کوټې ته راغلی. مخالفې ډلې له ده سره د لیدلو لپاره ډډه وکړله. د اعلی وزیر په ضد باندې 14 غړو د بې باورۍ تحریک جمع کړی وو چې نن مازدیګر به وړاندې کېدی. پر دغه تیریک باندې د مسلم لیگ کاپ، جمعیت علما اسلام، فضل الرحمن ډله، بی این پی منګل، عوامي نېشنل پارټي، مجلس وحدت المسلمین، نېشنل پارټي او آزاد غړو هم تصدیق کړی وو. د سردار ثناء الله زهري د مسلم لیگ نون 50 او د کاپ لیگ یو غړي له دغه تیریک وروسته استعفاوي هم ورکړي وي. تیره ورځ وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی دلته چې کله راغلی د لعلا وزیر او له گورنر سره ولیدل، خو د مسلم لیگ نون له 20 غړو څخه یوازې 5 غړو له ده سره په غونډه کې موجود وو. 14 غړي پټول. د مسلم لیگ نون چې کومو وزیرانو استعفاوي ورکړي دي، هغه ادا کوي چې اعلی وزیر تر ټولو زیات ارزښت و پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ته ورکوي او دغه ډول د دوی د سیمو ستونزې نه دي هوارې کړي. دوی پر ثناء الله زهري باندې دغه تور هم لګوي چې د خپل ځان سره لس میکمې یشوي او زیاتره به له صوبې څخه د باندې وو، خو پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او مسلم لیگ نون بیا دغه تور ردوي او وایي چې 4.5 کاله دوی پټه خلو اوس راپورته سو دا خبرې کوي. دوی وایي چې دا د سینټ د ټول ټاکنو لپاره یو دسیسه ده. د اعلی وزیر په ضد باندې د بې باورۍ تحریک د کامیابه کولو لپاره له 15 څخه 30 ووټونو ته اړتیا وه، خو د صوبایي اسمبلۍ د مخالفې ډلې مشر مولانا عبدالواسع چې د جمعیت پی سره اړیکې لري، نن یو خبری رسنۍ ته وویل چې 140 غړي له دوی سره ملګری دي. په بلوچستان کې د مسلم لیگ نون، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ، نېشنل پارټۍ او کاپ لیگ په ګډه باندې ائتلافي حکومت پرانستلی وو. د بلوچستان اسمبلۍ له 15 غړو څخه د مسلم لیگ نون 20، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ 14، نېشنل پارټۍ 10، مسلم لیگ کاپ 15، جمعیت علما اسلام، فضل الرحمن ډله 8، بی این پی منګل 2، عوامي نېشنل پارټۍ، بی این پی عوامي او مجلس وحدت المسلمین او آزاد امیدواران بیا یو. اوس د اعلی وزیر د منصب لپاره تر ټولو مهم کس د سالی بوتانی نوم اخستل کېږي او دغه ډول جان جمالی او سرفراز بوکټی هم د اعلی وزیر لپاره اټکل کېږي چې دوی درې واړه له مسلم لیگ نون سره اړه لري. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وا
د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دا قدر منوریدونکو اوس هم یو ربیا زود اسلام آباد لوري ته چیرې چې د هیواد ملي اسمبلی په هیواد کې د کار په ځایونو کې د شزو سره د ځوروني د پیښو نوټیس اخیسته دی او وایي چې په دې اړه په کار دی چې قانون سازی وسی. او دا هم ویلی دی چې لوړاندې چې کوم قانون موجود دی په هغه کې باید بدلونونه راسي. تفصیل پیرولا شاه په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان د ملي سملې د بشري حقوقو قائمه کمیټه په هیواد کې د ملازمت پېشه زنانو د کار په ځایونو کې د زورولو مخ په سیوا کېدونکو واقعیاتو نوټس اخیسته دي او په دې اړه د مخکې نه موجود قانون د لانور سختولو لپاره د بدلون د قانوني مسودې ته حتمی شکل هم ورکړی دی. د نهه پورز د ملي سملې د بشري حقوقو قائمه کمیټه غونډه کې په هیواد کې د ملازمت پېشه زنانو په جنسي توګه یا بل یو ډول زورولو معاملې راپورته شوې ده او د کمیټې غړو دغه واقعیاتو کې مخ په سیوا کېدونکو زیاتوالي باندې اندېښنې څرګندې کړې دي او د مذهبي سیاسي ګوند جماعت اسلامي سره تړاو لرونکي د کمیټې غړي صاحبزاده یعقوب وایي چې کمیټې د غجورم کې ککړ تنانو ته سزا باوري جوړولو لپاره د بدلون قانوني مسوده باندې هم سلا شوې ده.
هغه چې کوم رپورت راځي کمیټې ته هغه د دې چې را مختلف او دغه کې سېکټر کې چې کوم زنانه خواتین ملازمین دي هغه یو مختلف هراسمنت دغه کې دی کی او کوم تحقیقات چې کوم فروټ کې چې دي هغه ډېر کم دي چې هغه مطلب دا چې هغه خدا شي کی چې هغه ډېر کم دي چې هغه خلاف باقاعده اکشن اخیستل شي دي او نورم رپورٹ دا چې راځي هغه متعلق مونږ چې راځي متعلق باقاعده یو بندوبست شي او یې پریوینشن لپاره د دې د ختمې دوه لپاره د دې روکتام لپاره
پاکستان کې ملازمت کوونکې زنانو ته د کار په ځایونو کې تحفظ ورکولو په ترڅ کې په کال 2010 کې قانون جوړ شوی و چې تر مخه د جرم باندې تورن ملزمانو لپاره درې کال کېد او تر لس لک روپو پورې جرمانې سزاګانې ټاکلې شوې دي او تیر کال دغه کیسونو د اوریدنې لپاره لاهور کې یو ځانګړی عدالت هم جوړ کړی شوی و خو دغه قانون باوجود زنانو د کار په ځایونو کې د زورولو په پیښو کې زیاتوالی لیدل کیږي. دا اقلیتونو د زنانو د تحفظ په اړه پاکستان په نړۍ کې د خنوم سره نه یادیږي او د بشري حقوقو ملکي او نړیوال تنظیمونه په دې معاملې په پاکستان سختې نیوکې کوي. د سوشل میډیا کارکونکو د حقوقو مبارز یو غیر دولتي تنظیم ډیجیټل رائټس فاونډیشن د شمیرو تر مخه په تیر یو کال کې دوی ته سوشل میډیا باندې د زورولو یو نیم زر شکایت ملو شوې دي چې پکې 80% شکایت یوازې د زنانو لخوا درج کړي شوې دي. د سنه چې په ډاګه کیږي چې پاکستان کې د زنانو نه یوازې د ملازمت په ځایونو خو په سوشل میډیا باندې په جنسي یا په بل یو ډول زورولو په لویه کچه واقعیات دوام لري. پاکستان کې زنانه د کل 2 کروڑ پورې آبادۍ د نیمې نه سیوا برخه جوړیږي خو د ملازمت او کاروبار په ځایونو کې د دوی نمائندګي یوازې 2% ښودلې کیږي کوم چې د منطقې نورو هیوادونو یعنی بنگلادیش او هند په پرتله ډیره کمه ده. پاکستان کې د زنانو نه یوازې د ملازمت په ځایونو خو په کورونو کې هم د زورولو واقعیات یو عامه خبره ده او د بشري حقوقو خپلواکه تنظیم ایچ آر سی پی د شمیرو تر مخه هر کال په هیواد کې 250,000 زنانه د غیرت په نوم وجلې کیږي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
خدر من اوریدونکو اوریدونکو ازو یو بل راپور ولوري ته چې تاسو به هم اوریدلی چې څه مده مخ کې یو وړاندې د ډیری اسماعیل خان په سیمه کې په یو جرګه دغه پریکړه کړې و چې یو ځوان جنیبا هغه به ستر کړې و او په کلی کوڅو کې ګرځولې و. د دغه پیغلې جنې کورنۍ اوس هم دغه لپاره د انصاف غوښتنه کوي او ویلي دي چې د دې قضیه کې تر اوسه پورې څه پرمختګ نه دی راغلی او دوی ته انصاف نه دی ورکول شوی. په دې حق لا تاسو ته وړاندې کوي یو راپور د سیمې څخه عدنان بیټنی.
د خیبر پښتونخوا انتهایی سویلی ضلع ډېره اسماعیل خان شي پر پنډه ګرځول شوې. 14 کلنه جنۍ شریفه بیبي کورنۍ د صوبایي حکومت څخه ګیله کوي چې نږدې 2.5 میاشتې پوره شوې او دغه پیښه کې تورن مرکزي ملزم سزاول تر اوسه یا حساد ګرځي. ډیوه سره حال تېرولو پر مهال د نوموړي مور سکینه بیبي غوښته وکړه چې په دغه پیښه کې ککړ مجرمان د زر تر زره په سزا ورسول شي چې د صوبې مثالي پولیس ثبوت دنیا ته وړاندې شي. دوی دغه څرګندونې په داسې حال کړې چې ډېره اسماعیل خان شي پولیسو د انویسټیګیشن افسر ثناءالله مروت په وروستۍ کې د پاکستان سینټ غونډه ته ویلي وو چې د پولیسو د موثره کاروایۍ په نتیجه کې نومول شوی مرکزي ملزم سزاول د پولیس د یارې څخه پټ شوی دی. دوی ویلي د پیښې پوره کره او رښتونې پلټنې کړې دي او نوره فیصله به عدالت شي. کیږي خدا شریف امور سکینه بیبی په دې اړوند دی وته وای
ګلیان اعلان پھر دن څاکو ډار نه لګدا چې پھر ودا شار جون
هر ورځ د حکومت لخوا له دوی څخه حال حوال اخستر کیږي خود مرکزی ملزم پزت کروایي نه کیږي په دغه کلی کې میشته او د دوی لایره څخه زموږ د خپل امنیت په اړوند اندیشمن یو او د کور په حوالې کې بد پاتې شوی یو او زموږ د کور ضرورتونه د بهر مالی او د کلی خلک را پوره کوي خو حکومت تر اوسه پورې دغه تن پر ضد هیڅ کروایي نه ده کړې. پولیس وای په دې پیښه کې تورن نږدې 8 کسان نیول شوی دي او مرکزی ملزم سزاول یا تر اوسه نه دی گرفتار شوی. په ملکی او نړیواله کچه د بشري حقوقو تنظیمونو لخوا دغه عمل سخت غندنه شوی او د صوبې په حکومت سخت نیوکه کیږي چې د صوبې مثالی پولیس جوړولو ادعا کوي خو د پولیسو موجودګۍ کې دغه رقم ناوړه او غیر انساني عملونه تر سره کیږي او بیا خلکو ته انصاف هم نه ورکړلای کیږي. د انسرچ جسټس تنظیم مشر سلمہ ملک دیوته په دې اړوند وای پغونډه دنیا کې زرانه او تزيات حقونه تر لاسه دي خو بدقسمتۍ سره په خیبر پښتونخوا کې اوس هم زرانه به ستر کیږي او هغوی ته انصاف نه تر لاسه کیږي او تر هغه نه زیاته بدقسمتۍ دغه د صوبې حکومت په مثالی پولیس داوا خو کوي خو تر اوسه پورې په دغه پیښه کې څه پرمختګ نه دی کړی او نه په دغه پیښه کې تورن مرکزی ملزم سزاول نیول شوی دی. له دې سره زموږ د صوبې د عدالت سترې ماڼۍ څخه غوښته کړې وه چې دغه پیښې ویډیو دې هم را برسېره کړي خو د دوی دغه غوښته ونه منل شوه. نن چې زه ګورم تر اوسه پورې دغه کورنۍ سره یا څه انصاف نه دی سوی او نه د انصاف لپاره کوم کوټلی او موثره ګامونه اخستل شوی دي. د صوبایي حکومت د دوو وزیرانو الیمین ګنډاپور او اکرام ګنډاپور تړاو د یادې ایزلی ډیرا اسماعیل خان سره دی. الیمین ګنډاپور په دې اړوند خپل دری صدا سره څرګنده وی زموږ دا کیس ډیر سیریس اخسته ده ځکه چې د پوره انسانیت تذلیل شوی دی. زموږ د ډیر اسمر خان پولیسو ستر افسر ډی جی باور راکړی دی چې زموږ دا کیس ډیر لنډی څخه ګورو او ټول ملزمان به ډیر زر د انصاف دایرې ته راوړو. د مرکزی ملزم په ضد صوبایي حکومت ټول وسایل کاروي او زر به هغه گرفتاری هم یقیني کړي. یړ دی ویژه تیر شوی کال اکتوبر میاشتې په 28مه نیټه ډیر اسماعیل خان شرګوټي څخه نږدې 80 کیلومتره سویل ویدیس لرې پرته څودوان علاقې کې د ګرمټ کلی څو کسانو یو شپاړس کلن جنۍ چې شریفه بیبي نومیږي بربنډه کړې وه او تر هغې وروسته په کوڅو کې بربنډه ګرځولې وه. دغه کورنۍ له حکومت څخه انصاف غوښته لري او حکومت دوی سره د انصاف ژمنه کړې ده خو تر اوسه پورې په دغه ژمنه کې څه پرمختګ نه دی سوی. عدنان بیټنۍ، وایس اف امریکا، ډیو رادیو او ټی وی.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو دا خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر وو چې تاسو یې مهم بوله
ټویټر @VOA Diva فیسبوک VOA Diva
صف امریکا جبریډیو او ټلویزیون د کترمن اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او وسمزو د ایبټاباد لوري ته چیرې چې چارواکو 15 کلیساګانی تړلې دي. د هغه سیمې د پولیسو مشر جبریډیو ته ویلي دي چې هغه کلیساګانی تړلې دي چې د حکومت سره راجستر نه وي. تفصیل احسان محمد خان په دې رپورت کې راکوي.
په ابټواد کې د عیسائی ورورولای یو مشر کریستوفر شاکر وای په ضلع کې پولیسو د عیسایانو 15 عبادت خانې تړلې دي. د د په وینا د 15 عبادت خانو د تړلو امر وړاندې د دغه چرچونو انتظامیې ته څه قسمه خبرداري هم نه دی ورکړل شوې. نوموړي زیاته کړه تړلې شوې 15 عبادت خانې د 1385 اکټ د لاندې رجسټر شوې هم دي، خو پولیس غواړي د صوبې د نوي ځانګړي اکټ د لاندې هم دغه چرچونه رجسټر شي. د رادیو سره د خبرو په محل نوموړي وویل، عبادت خانے د تڑلو اوڑان دی ورتا س قسمه خبرداري هم نه دی ورکړل شوی. په ګرد هیواد کې چې چرچونه یا د عیسایانو عبادت خانی چې د کوم اتل سواج پیتم اک د لاندې رجسٹر کړی شوی دی، دا عبادت خانی هم هغه ډول رجسٹر دی، خو زمونږ دا عبادت خانی د کرایه په ودانی کې جوړی وي چې د دې مالکانو ته پولیس ویلی په فوري توګه دی د عبادت خانی وتړي. په دې عبادت خانو کې زنې د 15 او 500 کلونو زړې هم دي. بلخوا د ابټباد د پولیسو مشر سید اشفاق انور په وینا هغوی هغه چرچونو ته د تړلو خبرداري ورکړې کوم چې بغیر د قانوني لارې په کورونو کې په نزدې ورځو کې قائم کړې شوې دي، او د دغه عبادت خانو انتظامی مشرانو ته د قانون تر مخه د رجسټریشن تر سره کولو هم ویلې دي. د پولیس چارواکو تر مخه په ابټباد ضلع کې مجموعي 8 قانوني توګه اجازت نامې لرونکي چرچونه موجود دي چې دغه ته په باقاعده توګه د حفاظت لپاره پولیس مامورین هم ورکړل شوی دي، خو د عیسائی مذهب پلویان وایي دوی د نورو عبادت خانو په ډول قانوني توګه د رجسټریشن سندونه هم لري. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ابټباد.
چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاسته حق سرازي چې سې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستې شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
گرانو خدر من اوریدون که اولیدون که خبروانه دوام لری، او ستاس خلیر منه نکه او چی تر دادم از منسه پا خبروانه که مالی است. او رازو یو بل راپور ولوری تا چه نن در افغانستان در اساسی خانون در تصویب 14 کلیز المنزل شویده، او در یوی سروی لمخی پا دقی موده که در اساسی خانون لحر و دری و مادو چخه دوی نقص شویده. په دې هکله نور تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي د کابل څخه د آشنا ټلویزیون خبریال رحیم ګل څاروان په خپل راپور کې.
په دې لوی غونډه کې د دولت لوړ پوړو چارواکو د اساسي قانون د تصویب د 14 کلیزې نمانځنه وکړه. هغه اساسي قانون چې له هرو دریو مادوې دوی نقص شوي او ځینې سیاسي ګوندونه په دې 14 کلن عمر کې د تعدیلاتو غوښتونکي ول. د ولسمشر دوه مرستیال سرور دانش منی او تاییدوي چې اساسي قانون په ځینو برخو کې نقص شوی او ځینې مادي نه دي تطبیق شوی، خو دا هم وایي چې دا نقص او نه تطبیق د اساسي قانون د بې اعتباره کولو په معنا نه دی. د ولسمشر دوه مرستیال په اساسي قانون کې د تعدیل لاوستل حق بولي، خو وایي د اوسني قانون تعدیل ته شرایط پیچلي دي. د قانون پرته له نورو لارو د تعدیل لاوستل په اساسي قانون نرمه کودتا بولي.
ما در صورت میتوانیم یک قواعد را
موږ په هغه حالت کې اساسي قانون تعدیلولای شو چې د اساسي قانون د شرایطو لارې تعدیل راوستل شي. هغه د اساسي قانون ځانګړې لویې جرګه او په قانون کې شته شرایط دي. هر بل لار چې کله هم مطرح کیږي لکه موقت دولت یا دودیزه لویې جرګه، دا له قانون پورته او له اساسي قانون سره په ټکر کې دي. که په صراحت وایم دا په اساسي قانون نرمه کودتا ده.
اساسي قانون یا ملي وثیقه چې په افغانستان کې له څوارلس کاله تصویب راوروسته تر ټولو زیات نقص شوی قانون دی. د یوې نوې سروې له مخې د افغانستان اساسي قانون په تیرو څوارلسو کلونو کې له هرو دریو مادو یې دوه نقص شوي. دا سروې چې د پژواک خبري اژانس او د حقوق پوهانو انجمن ترسره کړې، پکې ویل شوي چې د اساسي قانون له 122 مادو څخه څلور نوي مادې نقص شوي یا هیڅ نه دي تطبیق شوي. د لومړي فصل دولس مادې، د دوهم فصل له 8 مادو 22 او د دریم فصل له 12 مادو 15 نقص شوي دي. سروې ښودلې چې له هرو لسو افغانانو څلور یې د اساسي قانون په اړه معلومات نه لري، له نیمایي نه زیات عدالت ته لاسرسی نه لري، له لسو کسانو درې د اساسي قانون له حقوقو ګټه اخیستې، او له لسو د شپږو کسانو په ژوند کې مثبت بدلون راوستی. د پژواک خبري اژانس مشر دانش کړوخیل وایي د اساسي قانون د تیرو څوارلسو کلونو نقص شوي مواردې په نښه کړي دي.
کله چې د ولسوالیو شوراګانو انتخابات په تیرو څوارلسو کلونو کې نه کیږي، نو آیا دا واضحه فیصله د دغې مادې نقص ده او که نه ده؟ یا که د ښاروالیو انتخابات په وخت باندې نه کیږي، آیا دا نقص ده او که نه ده؟ موږ یعنی ډیر مستند دغه کومه هره ماده چې د قانون په اړه ده د هغوی هغه کله چې نقصه وه هغه موږ په اسنادو په دلایلو ذکر کړي چې دغه ماده د دغه دلایلو له امله نقصه وي.
افغانستان له 1401 هجري لمریز کال راهیسې لس اساسي قوانین تجربه کړي. اوسنی اساسي قانون په 1402 لمریز کال کې د اساسي قانون د لویې جرګې لخوا په 12 فصلونو او 122 مادو کې تصویب شو. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د وایس اف امریکا جو ریډیو د قدرمن اوریدونکو یو ریبیا همزو کابل ته چیرې چې په مرادخانی سیمه کې د افغانستان لرغونی او لاسي هنرونه یو ځل بیا راژوندي سوي. دغه زوړ شهر هم د نورو شهرونو په ډول په جنگونو کې سخت ځپل سوی و، خو اوس د هنرونو له لارې ځوانانو په اقتصاد ښه کولو کې مهم رول لوبوي. زموږ همکاره منظر شهید په وروستیو کې همدغه سیمې ته ورغلی او ستاسو لپاره یو رپورټ برابر کړی. راځئ چې په شریکې وګورو.
دا په کابل کې مرادخانی سیمه ده. زماخي او ګس اړخ ته بیلابیل هنرونه په نظر راځي. دلته لوهار تبرګې جوړوي، هلته زرګر د سپینو زرو والی جوړوي، او کلال د خټو څخه ښایسته ښایسته لوښي جوړوي. د دغه هر څه سربیره د چاینکي پخلی بوی خو داسې لګي چې سړی سمدستي وږی شي. مراد خانی کابل کې اوږدې جګړې ځپلې او د امریکا یا اروپا څخه راغلي میلمه ته دا ځای داسې ښکاري لکه د پخوانۍ زمانې یو وړوکی شان ښارګوټی. دغه ځای کې د مراد خانی د بیا رغونې او هنرونو بیرته ژوندي کولو لپاره غیر دولتي اداره فیروسکو یا ترکویز ماونټین په ورو ورو د 2006 کال راهیسې مراد خانی سیمې هنر او هنرمند ته د ژوند څاڅکي ورکوي.
افغانستان کې د فیروسکو یو هدف دا دی چې دودیز افغان لاسي هنرونه بیرته راژوندي کړي. د دې لپاره موږ په ټول هیواد کې له هنرمندانو او تجارانو سره کار کوو چې ښه تخنیکي تربیه ورکړو، د کاروبار لارښوونه ورته وکړو، او له نړیوال ډیزاینونو او برانډونو سره د دوی اړیکې جوړې کړو.
فیروسکو تر اوسه 4500 څخه زیات کسبګر په بیلابیلو دودیز هنرونو کې روزلی دي. د کابل په زاړه ښار کې 112 تاریخي ودانۍ بیا رغولې دي. د هنري زده کړو لپاره یې انسټیټیوټ، د سیمې ماشومانو لپاره یې ښوونځی او د کورنۍ روغتیا کلینیک جوړ کړی.
زه د زرګرۍ د څانګې د دویم کال زده کوونکی یم. موږ ترکمني ډیزاینونه جوړوو، لاولې په پاڼې جوړ کړو او بیا یې په فلز عملی کار پرې کوو او پکې مختلف کاڼي هم لګوو.
د دې کار سره افغان هنرمندانو یا کسبګرو نړیوالو بازارونو سره د کاروبار لاره ومونده او د ملي افتخار نوی احساس یې را ژوندی کړ. دا مهال د فیروسکو تولیدات د امریکا، اروپا او د نړۍ د نورو هیوادونو په پرچون پلورونو او میوزیم دوکانونو کې پلورل کیږي، چې تر 15 میلیونه ډالرو هم زیات هنري توکي خرڅ کړي دي، کوم چې د افغانستان د ځوانانو اقتصاد ته ډیره ګټه کړې او د دې ترڅنګ ډیر پخوانی هنرونه یې بیرته دود کړي دي.
زه یو لوښی جوړوم، دا د خاورو لوښی دی چې ټول مواد یې طبیعي دي. دا د زرو کالو پخوانی هنر دی.
پلاس جوړ شوي قالینونه یا غالۍ د افغانستان د تاریخي میراث برخه ده چې له پیړیو راهیسې په هیواد کې اوبدل کیږي. فیروسکور په شمالي افغانستان کې له سلګونو ښځو سره مرستې کوي او د قالینو نړیوال کاروبار او بازار سره یو ځای کوي.
موږ ورسیو کې د افغانستان په شمال کې د قالینو دوه پروژې پیل کړي دي او موږ هلته له خزینه قالین اوبدونکو سره کار کوو. د نړیوال ډیزاینونو سره د دوی اړیکې جوړو چې دوی ښایسته او معیاري قالینونه په لاس جوړ کړي او هڅه کوو چې دوی ته د خپل کار غوره قیمت ترلاسه شي.
د مدني ټولنې فعالان وایي د 40 کلونو جګړې په افغانستان کې د ژوند په هر برخه باندې اغیز کړی دی او په کار دی چې نړیواله ټولنه په هیواد کې د خپلواکۍ، امنیت، سوله او ثبات راوستلو ترڅنګ د زده کړو، بیا ودانۍ او کلتوري هنرونو ژوندي ساتلو لپاره کار وکړي. منازه شهید، ډیوا، امریکا غږ، کابل.
د دیوه خبرمنو لیدونکو او اوریدونکو، د مهال یو بل راپور د افغانستان څخه لرو. ستاسو لپاره چې په افغانستان کې ماډلنګ دومره دود نه دی، خو د مهال په افغانستان کې ځوانان په دې هڅو بوخت دي چې ماډلنګ دود کړي او د دې ترڅنګ دا چې په بیلابیلو مناسبتونو او بیلابیلو سیمو جامې اغوندي او ځان سینګاروي او همداراز د غیزي توکي کاروي د نندارې لپاره. نو دغه ټول تفصیلات تاسو وړاندې کوي د آشنا ټلویزیون خبریال لیما نیازی په خپل راپور کې.
دا په کابل ښار کې د افغان جنود موډلنګ ننداره ده چې پکې د خپل هیواد کلتور نندارې ته وړاندې کوي. موډلنګ که څه هم پخوانی نه دی، خو په دې وروستیو کې زیات رواج شوی دی. دا نجونې د حقیقي ډیزاین د ګروپ موډلانې دي. د دې ګروپ موډل انجنې غواړي چې د یو لوی نندارتون لپاره د موډلنګ تمرین وکړي او دا دودیزې جامې نړیوالو او د موډلنګ کورنیو لیدونکو ته نندارې ته وړاندې کړي. حقیقي ډیزاین ګروپ لس کاله کېږي د موډلنګ په برخه کې کار کوي. دوی وایي موخه د افغانانو یو موټی کېدل او د افغاني فرهنګ ځلیدل دي. لیدار ځایي 20 کلنه ده او د دې ګروپ لپاره موډلنګ کوي. لیداله یو کال راهیسې په دغه نندارتون کې بیلابیل افغاني جامې نندارې ته وړاندې کړي دي. لیدا د موډلنګ ترڅنګ د جامو طرحه هم ده.
یو له دلایلو چې موډلنګ ته راغلم دا و چې زموږ خپل اصیل فرهنګ او جامې نندارې ته وړاندې کولې.
که څه هم په یوه محدوده او سنتي ټولنه کې خلک د موډلنګ کاروبار دومره ښه نه ګڼي، خو دا نجونې هم په اسانۍ نه دي توانېدلې تر دې ځایه ورسیږي. یلدا حیدری وای په ډیر ستونزې کورنۍ راضي کړي چې دا ماډلینګ تراشي.
خو به بختره کې همي ذهنیت خوب نه داشتن از ماډلینګ خوشبختانه
د دې لپاره چې کورنۍ مې له ماډلینګ څخه ښه ذهنیت نه درلود، خو له نیک مرغه کله چې د حقيقي ګروپ فعالیتونه می هغوی ته وخودل او انزورونه می ورخکاره کړل چې دا د نجونو لپاره یو امن ځای ده او بلاخره کورنۍ می راضی شوه.
د دغه نندارتون مشر اجمل حقيقي وای د افغانستان څلور دیرش ولایتونو ته تللی دی او د هرې سیمې د جامو د سینګار د توکو په اړه یې څېړنه کړې ده.
هلمند، غزنی، حتی مختلف ولایتو ته سفرونه لرو او هماغه سیل جامې د هغوی یعنی موږ یادشتو تصویر جنه اخلو رزو کابل ته بیرته ډیزاین ټول کرم د تخلاصو په خپل دفتر کې بلګې نه د لاسرین له لارې نه هغه معرفي کوو.
د جامو په دغه نندارتون کې د پخوانیو پاچاهانو د جامو موډلونه هم لیدل کیږي. دلته په دې نندارتون کې د هیواد د لرو پرتو سیمو اصلي جامې چې په ښارونو کې نه لیدل کیږي موجودې دي. د دغه نندارتون غړي وایي دا یو وړوکی افغانستان دی چې بیلابیل قومونه پکې حضور لري. د دوی په وینا یوازې د سردار داود خان په وخت کې یو ځل د موډلنګ ننداره شوې وه او تر هغې وروسته بیا د جګړو په کلونو کې اصلا د موډلنګ څه نه دي ترسره شوي. لیمنیازی، امریکا غږ آشنا، تلویزیون کابل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د کترمن اوریدونکو او سمزو د پاکستان قبایلی سیمې ولوري ته چیرې چې استادانو او د روغتیا مامورینو احتجاج کړی دی او دوی غوښتنه کوي چې تړل سوي معاشونه دي بیرته ورکول سي. په هغه سیمه کې استادان وایي چې له اوو میاشتو راهیسې دوی معاشونه نه دي اخیستي. زموږ خبریال ارشاد مومند هم دغه احتجاج ته ورغلی، یو رپورټ یې تیار کړی، اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د قبایلی سیمو صحت او تعلیم محکمې اهلکارو د تنخواګانو بندش او د نوکریانو مستقل کېدو لپاره د پاټا سیکټریټ مخې ته احتجاجي مظاهره کړې. دوی د یونین مشر جمشیر خان وایي د صحت محکمې تر 800 اهلکارو تنخواګانې د تیرو اوو میاشتو راهیسې بندې دي او 2000 د صحت او 200 د تعلیم محکمې اهلکار غوښتنه کوي چې د دوی نوکرۍ د مستقل کړي شي. جمشیر خان په وینا دوی د تیرو څو کالو راهیسې په بیلابیلو پروژکټو کې کار کوي. دوه میاشتې وړاندې د سفران وزارت لخوا پاټا سیکټریټ ته د دوی د مستقل کولو ویلي شوي وو، خو تر دې دمه سیکټریټ چارواکو په دې لړ کې هیڅ قسمه ګام نه دی پورته کړی.
مطلب
په قبایلی علاقو کې د خوندګۍ شرز زیاتولو لپاره د لیټرسي پر آل نومې پروژکټ لاندې یو سل یو کم شپېته سکولونه جوړ کړی شوي وو چې پکې د 2000 نه زیات زده کوونکي دي. د تعلیم محکمې پروژکټ ملازمینو یونین یو غړی عیسی خان وایي دوی به د خپلو مطالباتو په حق کې احتجاجي مظاهرې جاری ساتي.
ال ان فاټه کې کوم دی دا په دوه حصو مشتمل دی. یو هغه سکولونه دي چې هغه کې مونږ غواړو چې کوم ډراپ اوټ ډیر زیات وو، هغه سکولونه دي. او نیم دا چې دي تقریبا 64 زموږ سرګاهي سکول دی چې هغه فارمل اډوكيشن هغه دی فیفت پرې حاصلې ډیر خلک پرې بدل کړه متاثر شي چې کله زموږ د غرنګي سټرایکس روانې.
د پټا سیکریټ چارواکو دغه ملازمینو غوښتنو په اړه لا هم میډیا ته سندي ویلي. قبایلی علاقې د هیواد نورو برخو په پرتله د تعلیم او صحت میدان کې رستو پاتې دي او ځې خلک بیا بیا حکومت نه غوښتنې کوي چې د تعلیم او صحت وزدي خکړې شي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، شبقدر.
در
درنو عزت منو اوریدونکو اولیدونکو د دیو راډیو او تلویزیون خبری خپرونه هم په سوچي بو کې پایته رسی او د دې خپرونې وروسته به زموږ همکار ارباب محمود علی رضی او استاد سره به د دیو ډاکټر خبرونه مخ په وړاندې بوزي. په دې خپرونه کې به استاد سره په ډیپریشن یا انزایټی باندې خبرې کوي، کوم چې ذهني ناروغي هم کېدلې شي، او د دې ترڅنګ هغه خلک چې زیاتره وخت ډیر ډیپرس وي یا خوابدي وي یا ډیر زیات جګرخونی کوي، د هغوی لپاره سلاره ده د ډاکټران سبا هم په دې خپرونې کې خبرې کیږي. تاسو هم کولی شئ خپل نظر د ټلیفون د لارې په خپرونې کې شریک کړئ. زه ستاسو کوربانه منظر شهید، او زما سره زما همکار نصیر احمد کاکړ، او د دې ترڅنګ تخنیکي اړخ ته زموږ همکار د دې خپرونې پروډوسر بختور شاه ستاسو اخلي اجازت، او تاسو په لویه لاس پارو سلوړه او آباد اوسئ.